په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه دې 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د نومبر 2 ده. پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګ وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیض چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی، له بهر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې اړه تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پانه د ویډیو خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلو چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې 15 نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنوي ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او په خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوېد. خبر زیاتوي چې لادرکه کسانو وبخي. خبر زیاتوي چې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي چې په تېر یو کال کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې له 2000 زیات کسان مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د ډیری ترافیکي پیښو علتونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پی اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. د جرمنی حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمنی وګړو وغوښتل چې له هغه هیواد ووزي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګ راډیو فردا د راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمنی وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمنی وګړي له اعدام وروسته د جرمنی حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی وو او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیز ښار خارکیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او یو شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویک گیفس کی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوه روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټاپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې بوه اوري چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
In regard to accountability, I'm in favor of
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ وای ل جرمونو د مافیات کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم ده. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردک کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوي او خلک هم ورته خوښ دي.
دا ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرمو منطقو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغو لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
په نړیوال موضوعات کې به واورئ په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړوند جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا درې مهمو استخباراتي ادارو د ملي استخبار
دا د امریکا د په جورجیا ایالت کې د یوې جعلي ویډیو چې د ویل کېږي روسي اجنټانو جوړه کړې وه او خپره کړې وه په اړه راپور چې وروسته د نړیوالو راپورونو په برخه کې به یې واورئ. په تېروتنې سره بل راپور چې د ریچارډ بینت د څرګندونو پر موضوع څرخي خبرېدو ته چمتو دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بینت پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بینت ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بینت مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
ز د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجه کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو په لویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ز د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر خزو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې لته څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوې دي. پر خزو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونه په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد تاوتریخوالي له چلند شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی ترڅنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. د افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلي، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته چینس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده، آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وخت کې طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایرانی نارینه افغان میرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد اکل په رپورټ کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړونده جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا درې مهمو استخباراتي ادارو، د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی، او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې CISA پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خبره شوی ویډیو کې یو تن چې ځان د هایټي کډوال بولی ادا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري، او د پنځشنبه په ورځ د جورجیا په دوو ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشري او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایا ورکړې. جورجیا له هغو وو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د 15 په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسیې د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یوه بله جعلي ویډیو هم جوړه کړې وه چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی و. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څیړنو نتیجه پر هغو معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري، او د روسیې د نفوذي کسانو پخوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خپرولو پخوانیو هڅو هم تایید کړی ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي و چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره د روسي ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی، او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خپرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یوه هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي و چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ترامپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوې تل رد کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره دغه د 201 کیلومتر په دوال نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسې په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کې بل غځیږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال وویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم وویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښکي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته یې کړه چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټنډرډونو سره برابره ده.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی، خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې.
د اریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2022 کال د جنوري په 13مه د څلورو ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینځي لاسونه وتړل شو، سترګې را باندې وتړلې، او یو توره خلطه را باندې کښلل، موټر کې واچولم. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد، بیا ریاست نوتې ویړو، هلته یو هغه تحقیق وه، پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
په هرات ولایت کې یوه میشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل شوی چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما څو ورځې مخکې په خپله شخصي فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی و. باور وکړئ چې څو ځلې وګواښل شوم. په دې لړ کې یوه ورځ بیا امر بالمعروف وغوښتم، سره له دې چې له ګواښونو وروسته ما خپل عکس لرې کړی و، خو دوی سکرین شاټ کړی و او هغه نیټه یې په نښه کړې وه.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه و. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وزل سوي دي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13مه خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمیر وزل سویو خبریالانو له ډلې د 13 د وزل سویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول، چې 9 تنه یې ژورنالیستان وو، او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله خانانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالې ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه د کړي د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا خبریال دا ادا هم کوي چې د جمهوری حکومت پر مهال د ځمکه د غصب ایوی قضیه په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یا د قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خبرېدو مخه یې ورنیولې ده. دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبريال الیاس دای ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وزل کېدو یې څلور کاله تیر سول خو لا هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دای سره په همدې پیښه کې شدید ټپي سوی و ازادي راډیو ته وویل
دا به د حکومت په اسمات رسولې وای چې آیا دا سړی دی کنه دی یو څوک راګیر کړی وو تر څو هغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي چې هر ورځ پوښتنې و دروژنې کېدلې تر څو د دای قضیات څنګه سوله د دای قاتلین څنګه سوله. خو ولې د سلام حاله پات سوله مشته سوال دا دی مشته د دای د قاتلونو په اړه هیڅ موثق او دقیق معلومات نه درکړي چې دا سړی
الیاس دای د 2020 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانه خیست. خو د افغانستان خبريالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د پټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول لبده مرغه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبريالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې لبده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خبريالان نیولي، بندیان کړي دي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي. که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اگست په 22مه خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نوومبر 2مه د خبريالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.